السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منو اوریدونکو، په دې یو سات خبرونه کې لمړی تاسو ته د راپورونو برخه وړاندې کیږي او ورپسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام خبرېږي. خو لمړی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ساينس په برخه کې د خځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل دي چې په افغانستان کې دا مهمه ورځ په ډېرې خوشینۍ سره لمانځو. یونما نن په یو بیان کې چې پر خواله رسنیو خبر کړی زیاتوي چې یو زرو شپږ سوه اوه ورځې کیږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له دولسو کلونو د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړي دي. یونما یو ځل بیا په ټینګار سره له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې دا بندیز لرې کړي. د فبروري ولسمه په نړۍ کې د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د ټولې نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې په لارو کې پراته خنډونه لرې کړي. جاپان په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته شپږ اشاریه درې میلیون ډالره بسپنه ورکړې ده. یونیسف پرون په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې په افغانستان کې له پنځو کلونو کم عمره دولس میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې سکل د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د کومې تازه پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه نه موارد ثبت شوي وو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو واشنگتن ته له رسېدو سره سم پرون ماښام د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر سره چې د امریکا او ایران د خبرو د بهیر مشري کوي وکتل. د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي، خو دا خبرې د ټرمپ او نتانیاهو تر کتنې مخکې شوي دي. ټاکل شوی چې دا دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. رویټرز خبري اژانس د بخبره سرچینو له قول راپور ورکړی چې اسرائیل اندېښنه لري چې واشنگتن له تهران سره په خبرو کې د محدود اټومي تړون په لټه کې دی او په اجنډا کې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام محدودول او همدارس د حماس او حزب الله په څیر له وسلوالو نیابت تی ډلو څخه د تهران د ملاتړ پای ته رسول نه دي شامل. په کاناډا کې یوې ښځې نه تنه وژلې او لسګونه نورې ټپیان کړې دي. د پیښې پرون د بریټیش کولمبیا په ټمبلر ریج سیمه کې شوې ده. د کاناډا پولیسو په یو بیان کې وویل د ټپیانو شمیر اووه ویشتو ته رسیږي چې دوی مرګونی دي. پولیسو د بریدګرې د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې ویلي دي چې برید کوونکی په خپله ځان وژلی دی. له پیښې وروسته د کاناډا صدراعظم مارک کارني چې ټاکل شوې وه نن په میونیخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي خپل سفر وځنډاوه. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې جنوبی افریقا نن په دوهم سوپر اوور کې افغانستان ته ماتې ورکړه. د هند د ګجرات ایالت د احمد آباد ښار د نارندرا مودي په لوبغالي کې په دې لوبه کې لومړی بیټنګ جنوبی افریقا وکړ چې یو سل اووه اتیا منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغانستان هم یو سل اووه اتیا منډې وکړې. په دې ډول لوبه سوپر اوور ته ووته. په سوپر اوور کې افغانستان اولس منډې وکړې او جنوبي افریقا دا رنزونه پوره کړل چې له دې سره لوبه دوهم سوپر اوور ته ولاړه. په دوهم سوپر اوور کې جنوبي افریقا درویشت منډې جوړې کړې او افغانستان نولس رنزونه وکړل. په دې نړیوال جام کې نن بله لوبه استرالیا له ایرلند څخه وګټله او درېیمه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ شیبه مخکې پیل شوه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 22مه ده چې د 2026 میلادي کال د فبروري له 11 سره برابر ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
د سږ کال د سور ژمي او سړی
پر پورنو کې باورې چې ملګرو ملتونو د ساينس په برخه کې د خځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او خځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده.
روژه را روانه ده خو د خلکو اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. په دې اړه راپور لرو. د پولیو فری افغانستان ټولنه خبرداري ورکوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي او یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت لري چې خلک پر دوی مسخره کوي.
روزانه ما ته نه رسندو
کله چې خونځي تطلم د ټولګیوالو او نور خلکو د بدو خبرو لامل به کور ته راتلم. ډیر به می جړل او ویل به می چې نور مکتب ته نه ځم.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر واکمنو چارواکو غږ کړی چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ بیرته پرانیزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دا غوښتنه نن د فبروري 11مه په ساينس کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي او ویلي دي چې دا د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ پر وړاندې جدي خنډ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم ټینګار کړی چې له ساينس څخه د ښځو استل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم د بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي.
نن چهارشنبه د فبروري 11مه خزیون جونې په ساينس کې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړۍ کې نمانځل کیږي چې نن په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې د بندیز 1650 ورځې پوره شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي له څه باندې څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار څخه منع شوي چې د محرومیت نه یوازې هغوی په ټولنیز ژوند کې څنډې ته کړي، بلکې د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ په وړاندې جدي خنډ رامنځته کړی دی. یونما د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې موږ دا ورځ لمانځو، په افغانستان کې له 12 کلونو د لوړ عمر نجونې له ښوونځي څخه منع شوي او زیاتوي. په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې فرصت له لاسه وتلی او له ښځو او نجونو پرته د هر مهم سکتور راتلونکی انتیاره ده. یونما له واکمنو چارواکو طالبانو غواړي چې دغه بندیز لغوه کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو یو میاشت وروسته د سپتمبر په 13مه د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانستل او نجونې په کور کې نیولې. یونما وایي هماغه څه چې په علومو کې برابري د بشریت د پرمختګ لپاره اړینه ده، دا موضوع همدارنګه د داسې راتلونکو د جوړولو لپاره چې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا پکې د نړۍ د سوکالۍ لپاره د بنسټیز عنصر په توګه عمل کوي هم حیاتي ارزښت لري. یونما په دې بیان کې خپله مهمه غوښتنه بیا تکرار کړې، اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. په افغانستان کې میلیونونه نجونې له څه باندې څلورو کلونو راهیسې دې ته منتظرې دي چې کله به یې پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت هغه مهال اعلان وکړ چې د نجونو ښوونځي به تر امر ساني پورې تړلې وي تر څو د نجونو د زده کړې لپاره لازم چاپېریال رامنځته کړي، خو د طالبانو پر امر ساني څه باندې څلور کاله اوښتي او د دې څرک نه لګېږي چې دوی به کله دا کار کوي. په دې موده کې د طالبانو مسؤولو چارواکو هم نه دي ویلي چې آیا ښوونځیو ته د نجونو د بیرته پرېښودو پر پروسې کار روان دی او که نه. دغه وضعیت ډېر نجونې ناهیلې کړي او پر دې سربیره هغوی له رواني او نورو ټولنیزو ستونزو کړیږي. شبانه نوري چې د نجونو پر زده کړې د طالبانو له لوري د بندیز په مهال په لسم ټولګي کې وه او زده کړې نیمګړې پاتې شوې وایي،
پر ار افغان انجلۍ باندې ډېرې په سختۍ تیریږي، خو شکر الحمدلله چې اوس هم زموږ په انجونو او میرمنو کې دومره همت شتون لري چې د ځان لپاره یې داسې مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغو سره وکولی شي هغه خپل ذهن فعاله وساتي. ځینې هغه اسانتیانې چې زما خاصې دي، نو زه د هغوی سره اوس هم رابطه لرم، احوال ترې لرم، خو بیا هم کله کله موږ چې کله خبرې کوو همدغه وایو چې ای کاش کولی وشوي هذا أقل يوا ورز بيا خوانزي تاولار شو يوا ورز بيا بخوانزي كي أو بلومينو كذا تمو مثلا وش مختول لو يو غادي سبي يو أرزوك تزان صلاحيات لري بيرون وزي تكر وزي خمو تكلا وار تكر تاوزو بيا هم غارو مكتب تلار شو مثلا مو أتا ده تكر ورزم غارو مكتب كي تيرا كرو مو دوم را تخبال خوانزي بسي تكي شوي يو أو ورگي شوي يو
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ښځې او نجونې په ساینس کې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې په ساینس کې برابري اړینه ده. په ساینس کې د ښځو او نارینهو مساوي ګډون د بشریت د پرمختګ لپاره بنسټیز اهمیت لري. په تیر جمهوریت کې د پوهنې د وزارت مرستیال ابراهیم شینواری هم په ساینس او ټکنالوژۍ کې د ښځو رول ډیر مهم بولي او وایي
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکې ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکې ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي.
پاین هلکه د کابل پوهنتون په خوانی رئیس حمید الله فاروقی وایي لکه څنګه چې دینی علوم پر ټولو فرض دي عصري علوم هم فرض دي.
خدای تعالی خپل عالم دی نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري تنها په ساحه دي مذهبي او دینی علوم کې محدود نه پاتې کیږي. په دې چې هغه خو د دنیا خلق کړی د دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري نو دا څنګه ممکن دی چې دا لاس راوړنی ولري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګ ویلي له ساینس څخه د ښځو ایستل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم بدلون عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر نجلۍ وکولی شي خپل راتلونکی په ساینس او ټکنالوژۍ کې وویني او هر ښځه وکولی شي په خپل مسلک کې وده او بریا ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په ساينس کې د ښځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مالی سرچینو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 83% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کار بوختې دي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې د کوچنیو او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډیر محدود شوی. تر راپور لمخي په ټوله کې د افغانستان 15% اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي. یو شمیر افغان خزیوای روسله هغه چې لکاره منه شوی ل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوی او آن د ورځنیو لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سخت فشارونو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکو مرسل چې د خپل کورنۍ سرپرست د ازادي رادیو ته ویل
ته طالبانو له بیا سلی وخت رسیدو روسه زما اقتصاد ډیر کمزورې شوې دي. په ټوله کې ستونزې ډېرې زیاتې دي نه وځي محدودیتونه بلکې استن هیڅ مالی سرچینه نه زه بې دندې یم او کله چې دنده نوی عاید هم نشته له ډیرو ښځو ورځنی عاید اخیستل شوی دی.
د هرات ولایت یوې اوسیدونکو چې د دریو ماشومانو یوازینی سرپرست ده او نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته ویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وړاندې د کور لګښتونه پوره کول خو اوس یې بیکاری ژوند لستونزو سره مخ کړي.
اوس چې هوا ډیره سړه ده موږ اند خوړلو لپاره هیڅ نه لرو. په الله قسم چې نه لرو نه وریجه شته نه غوړي او نه هم وړه شته او نه د اخیستلو توان لرو. په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمنی کړلې.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ اړتیا او ته د ځواب ویلو لپاره اروپای ټولنې په 2024 او 2025 کلونو کې د ویلیټ په نوم پروژه تمویل کړي. د راپور لمخې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوې او هدف یې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی حل لارې پیدا کول دي. پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دور سره شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو د هر ډول زده کړو په ګډون د ښځو په کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو سخت محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د ډیرو افغان ښځو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده. ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي، فقر لا ژور کړي او په ځانګړي ډول د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سختو اقتصادي ناورینونو خوا ته بوزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما چهارشنبه د سلواقي یا دلوي 22مه د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي، لزده کړو او کاره له څلورو کلونو زیات محرومیت نه یوازې د ښځو د څنډې تکولو په معنا دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ تګ او اوږدمهاله حسینې پر وړاندې جدي خنډ هم ګڼل کیږي. یوناما ټینګار کړی چې طالبان باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د اخته کېدو لور خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید، خو د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزند ضد واکسین د تازه کمپاین لپاره تر رسیدو سره هم حاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د اخته کېدو لور خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواغ یا دلوي په 21مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د دغه ماشومانو د معافیت کچه ټیټه ده او له همدې امله اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو او د غراز له یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوه، څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیونه ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل تر اوسه هم د دوی سیمې ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
ډېر دي او تر اوسه پورې موږ ته د واکسین خدمات نه دي رسیدلي او نسل کوم سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډېر اړتیا هم لرو، لکه چې موږ ماشومان په ژمي کې ډېر مریضيږي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر اوسه پورې موږ صحیح ترغلي دي.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی ماشومان ځکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډېر شمیر خلک خپل ماشومان جمعتونو مرکزونو ته نشي وړلای.
قبلان بهتر مخکې به واکسین ډېر خو واکسیناتوران به میرمنې وي او موږ په ډېر ډاډه سره خپل ماشومان وروستل. اوس نن جونې واکسیناتوران نشته او نه هم کور په کور واکسین. ډېر وخت خلک خپل ماشومان جمعتونو ته نه وړي، په همدې عمله ماشومان له واکسینه پاتې کیږي. ښه ده چې یو وار بیا کور په کور واکسین پیل شي، خانه به خانه شود.
یو شمېر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال له دوی هیڅ ماشوم بي واکسینه نه پاتې کېده، خو په تیر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومانو ته واکسین ورسوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې ستونزې موجودې وي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په خوشاله تطبیق شو. یو څه ستونزې وي، مثلا د وزیرو په تنګي کې په ځینو سیمو کې خلک خپل ماشومان جمعتونو مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شول. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر ښه او موږ ډیر کوشش وکړو چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې. په روان 2016 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړ توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناکه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
خبرونو ور اخوا
یزا د رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان د روژه را رسیدو اندیښمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې روژه ته د خوراکي توکو برابرولو اندیښمن کړي، بلخو ځینې مرستندوی رضاکار فعالان هم له دولتي چارواکو، مرستندوی مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځنګړی توګه په روژه کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزې ته د ګوتو شمار را سي پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سور موسم سره هممهاله د روزې لپاره چمتووالی ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د خپلې دولس کسې کورنۍ مشر رحیم الله چې په پخو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سور زمي او سړی هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. نو موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د را رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره مطرح او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ته وړم راوړم، او زمون کارونه کمزورې دي او په باد باران کې خو بیس کمزوري، کله چې باد باران وي بیا خو بیس په کور باندې پراته یو، او د روژې لپاره خو هیڅ نه لرو. او که موږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړه، نو بس موږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ټلې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي. توڑاندی سیا تکڑا
سیدنو سرا واقعا اس تی بی پی خی زلزلی او سیلابون وحلی افغانان اس د مهاجرت سپو وحلی افغانان او ترسنگی بیروزگاری وحلی افغانان پروژه کی برد دیر زیر سنز سر مخوی دولت او خیر بلسوچونا سرمایدار خلق دی او پدغا مبارک میاش که دی خلق اللہ سنوی وکی منگ اخپلا دلتی و طولن لرو و غیر رسمی طولن دا زوانان زمنگا اکثر اصول شم مسافر دی یا پا افغانستان کی سوک پا کار بانی بختی یا سرمایه داران دی دوی نمونگا دا میشتانا حر و میشت دیفی و فندو اخلو او بید اخپل کور کلی کم بیوزل خلی چی دی دوی لازنیوی عمرستا که پینزه و رازی اصلو روزی مخی در اصلو لکا بانی توزی همو کلدام دا بیوزل و غریبانانا تیده بخطر و کلی چی روژی تا مدگیونی سی خدا بسنه نکی
کچه هم در روزی میستی کرن نیچالا مشخص نه ده و معمولا دسپوگمی پلی دل که دو مشخصی گی خو د جنتری لمخې ساکل 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې له بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکاریو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 21.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او اوس هم د خبرونه ورسای راپور په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه اله هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اوریدل کیږي، هغه دردونه چې علت یې چاودنې نه بلکې د خلکو د کتو څرنګوالی یا بدې خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوې دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوې دي.
داسې ورځې هم راغلي چې احمد تابش هجران په خوده پسترګو لخوانځي کورته سون شوی، د خپل جسمي ناتوانۍ له امله نه بلکې د ملنډو تمسخر او ورته د سپوکو نومونو د اخیستلو له امله چې ښایي ډېر کلی له معلولیت هم در ډېر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېرې سختې ورځې یې تېرې کړې دي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې خونځي ته تلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو لامله به کور ته راتلم، ډیر به مې ژړل او ویل به مې چې نور مکتب ته نسم. خو بیا به مې له ځان سره فکر کاوه چې که زده کړې ونه کړم د کورنۍ او ټولنې پر اوږو به بار شم. همدا لامل و چې پرېکړه مې وکړه چې په هر حالت کې به درس ووایم، تر دې چې ورو ورو اکاډمیکي دورې ته ورسېدم.
د تابش په وینا له دغه تجربو تیریدل د دې لامل شو چې لوړ وسته کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لاره پیدا کړي. داسې حضور چې د په باور کې معلولیت د ناتوانۍ په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپیریال ستونزو ډک و، خو تل هڅه کړي چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغېزمن رول ولوبوي. که څه هم د په خبره ټولنیز منل لا هم په بشپړه توګه بنسټیز شوی نه دی.
شخصا ما وکولای شول په ټینګه اراده د خلکو هغه واجب او خبرګونونو ته قوي ځواب ورکړم چې زما پر وړاندې درلودل. بد یو سپکې خبرې به کولې، خو ما ټولنې ته ثابت کړ چې زه هم کولای شم د دې ټولنې یو فعال غړی اوسم او دا محل هم خو ټولنیز ځای لرم.
د تابش تجربې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د ژوند د واقعیت یو برخه انځوروي. که څه هم د ډیرو لپاره ټولنیز شرایط لا هم ستونزمن دي. د اروپا پارلمان په 2020 کال کې اروپای ټولنې ته په یو لیک کې په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته د نه پاملرنې په اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې د دې هېواد 10% لویان د یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. 10.9% شدید معلولیت لري او همدارنګه 10.3% له 2 تر 10 کلونو عمر لرونکو ماشومان هم له معلولیت سره مخ دي. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې معلولي ښځې او نجونې له پراخ تبعیض، جنسي ځورونې سره مخ دي او د دوی د زده کړو، روغتیایي خدمتونو، کار او ورسره بشري مرستو په وړاندې جدي خنډونه پراته دي. د ځینو معلولو ښځو او نجونو کیسې ټولنیزو واقعیتونو سره یو ځای د دغو ادعاو رښتیاوالی څرګندوي. په کابل کې و اوسیدونکې پیغله چې په خبره یې د جګړې له امله په پښو معلوله شوې وایي د زده کړې او کار په برخه کې له محدودیتونو او همدارنګه له سپوک الفاظو او سپکاوي ټکو نظرونو سره مخ شوې ده. د چنې غوښتل نومې پر راپور کې خپور شي وایي له دې ټولو ستونزو سره سره په تیرو کلونو کې وکولای شول هم خوانځي ته ولاړ شي او هم د معلولو ښځو د باسکټبال د ملي ټیم غړي توپ خپل کړي.
د مکتب په وخت کې مې ټولګیوالو نه پریښودلم چې د هغوی تر څنګ کینم. یو استاد چې حاضري یې اخیسته تل به یې زه د ګوډي په نوم یادولم او هیڅکله یې زما اصلي نوم نه اخیست. دا خاطرې زما لپاره ډېرې ترخې دي. همدارنګه په تیرو کلونو کې کله به مې چې د باسکټبال لوبغالي ته د تګ لپاره اوږده لاره وهله، ډېرو خلکو به عجیبه غبرګونونه ښودل. راپورې به یې خندل او ویل به یې دا وګوري، یعنی زرګونه ستونزې مې مخې ته پرتې وې.
تجربه او راپورونه ښیي چې له معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنې چلند یو شان نه دی. ځینې خلک ورسره په درناوي سره چلند کوي او د هغوی د ګډون زمینه برابروي، خو ناسم فکرونه او د پوهاوي کموالی لا هم د دې کسانو د منلو او ملاتړ پر وړاندې یو جدي خنډ دی. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی وای استادان د بشري حقونو فعالان او رسنۍ د دې فکرونو په بدلولو کې مهم رول لري او د پوهاوی او خبرتیا لاره کولای شي د ټولنې په حل وړ او مثبت چلندونه پیوړی کړي. د یعقوب په باور معلولیت لرونکي کسان هم باید په خپل پوه شي چې معلولیت یوازې یو انساني تنوع ده.
د ټولنې ټول قشرونه مکلف دي چې د زیانمنو قشرونو په ځانګړي ډول د معلولیت لرونکو کسانو په تړاو د پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. همدارنګه په خپل معلول کسان باید پوه شي چې د هغوی حالت یوازې د یو ډول معلولیت لرل دي. دا لعنت نه دی، ګناه نه ده، تیر وطنه هم نه ده، بلکې یو انساني تنوع ده چې باید د ټولو له لوري ومنل شي، ان په خپل د دوی له لوري.
یو شمیر معلولیت لرونکو کسانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او زیاته کړې ده چې له اقتصادي توان، زده کړو، کاري فرصتونو او ټولنیز ملاتړ څخه په کافي اندازه برخمن نه دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر تر 1,30,000 ډېر اعلان کړی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما اټکل کړی چې نږدې 1,500,000 افغانان له جدي معلولیتونو سره مخ دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات متقبل کی قدر منو کولای ز کون کو ز برښنا غفار یو زلی به هم تاسو ټول ته شرقاس پیمانه یو لسم ټول کی جغرافیه مزمن یو لسم دوستم هله د شتا ټول قدر منو کولای ز کون کی برات رو او جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن می درنو ز کون کو د شتا مرسته سو دی یو لسم ټول کی جغرافیه مزمن یو لسم لوست نو هله د شتا ټول درنو ز کون کو د تیر ورځلستنه په پراو د کیټ ډول سره ذکر او سری او نو لوست امدګی هم چمتو وال ولر قدرمن زکون کونن رز مرستا سو په ول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی فنړي کې اوبا په هغه باندې پنګا چوانات، ویم د اوبو لګول لوي پرشې، دریم د اوبو چنل چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوګلری زکون کو د لست په پښو بو کې لمړی مرتا سو پنړی کې او با په هغوی باندې پنګاچونی په حق له بحث لرو چې مرتا سو پنړی کې او بو پیژنو او د هغوی پنګاچونی په حق له بحث پړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زکون کو لکه څنګه چې مرتا سو ټول په هیجو او بس مرتا سو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي چې پرته له اوبو څخه حقیقت چیرې انسان وو سیږي، حیوان وو سیږي، نبات وو سیږي، سروي به هر څه چې وو سیږي پرته له اوبو څخه نس کولای چې ژوندۍ پاتې شي. یعنی ټول ژوندۍ موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبو چې د رونو زکون کو په ټول ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابر توګه سره نه دی ویشل سیمه. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې د اوبو نیولې ده او په هغه اوبو څخه بیا په سلو کې ونی وی برخه چې دی سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګی دي چې د اوبې د سشلو لپاره آماده نه دي. نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دغه برخه دی په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېری یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونسشي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درو ورځو کې مړ کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارډ وګړو څخه 1 میلیارډ څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسي نه لري چې دغه اوبه څخه به برخې دي. په پرمختیايي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو په 80% ناروغي چې دی د 80% کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې اوبه یې په کرنه کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېرش محصولات د خړوبولو څخه وروسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل له مخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارده تنه وو، چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارده به یې د سشلو اوبو له کمښت سره مخامخ وه، چې په دا 9.3 میلیارده تنو کسانو کې 2.3 میلیارده تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وه. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، په تیرو 50 کلونو کې به د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې ترسره شوي دي په هغو کې 21 وسله والې نښتې رامنځته شوي دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او معنوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، یو زیات شمېر پرمختیايي هېوادونو کې په تېره بیا که هغه افریقا او آسیا هېوادونه چې دي، په دغو هېوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو د کمښت سره مخامخ دي، یعنی په دغو هېوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هېوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هېوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي، چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کیږي. نو په همدې خطر سره د شمسال جمهوریت سور کول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې ول کیږي او 200 متره لوړ کړنو څخه اخوا ته اړول کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره وایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هېوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هېوادونو څخه په کومو هېوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې اوسېږي، د هغو هېوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو که درمونه زده کوونکو، هیله ده چې د دې دمپرې تاسو ورباندې پوه شوي اوسې او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسېږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اوبو لګولو لویې پروژې وپېژنو، چې د اوبو لګولو لویې پروژې کوم پروژې ته ویل کیږي او په کومو سیمو کې سرته رسول کیږي. ورځ زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړل، چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې، نو موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي، د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کیږي. یعنې پر دروي برخو ویشل شوی، خو د دغو دروي برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده، هغه په خپله د سشلو لپاره، د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي، چې د لوی سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروي وي، یعنی مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنی د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو، کله چې د شلمې پېړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه، دغه کومه برخه چې وده ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی، چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی، خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستونکو ته خپلې اړتیاوې بیې پوره کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به درلودلې په خپلې بېکارونو سرته رسول هغو خو به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښت څه ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 میلیمترو ته رسېږي، چې د اورښت په لندبله سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول شي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې شاشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي، چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، ګڼ شمېر هغه هېوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کیږي، چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده، چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي، چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي، چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځ آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او عام د چزمور په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابیلې لارې چارې کارول کېږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دی هغه پاک او سوتره اوسیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیا وي چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورش نه لري نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر زوج په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو چنول یا هم تصفیه کېدل وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوسبول او د هغه د ارزښت څخه به خبر رسولو نو موږ ویلې سو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولای شي بلکې د دې تر څنګ ورته ویل سو کچيري د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسی نو په دې توګه سره بل لوی ستونزې سره انسانان مخامخ سي او د اوبو د ضایع کېدو سبب بل عامل بسي سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجش عملونو له عمل څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځي یعنی کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېر سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي باید تصفیه شي کله چې تصفیه شي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول د صنعتي فاضله اوبو ورګډول او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له عمل څخه په اوبو ورګرځمل کیږي او د سنو ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټول باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تسپیاسی او ورسه د هغه څخه ژوندۍ موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ او بوته د سندونو ژوندۍ او جوو ته زیان رسوي یعنی نه یوازې د انسانانو ته بلکې حیواناتو ته همدارنګه نباتاتو ته کرنیز ځمکو ته هم زیان رسوي نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیز ځمکو کې کارول کیږي د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي نو ځکه اوبو چې دی په کرنه صنعت او د کورونو په شارو کې کارول کیږي چې باید پاک او خوشې اوبه وسیږي او ورسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سندونه سره ګډ شي باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفاسي یا هم تصفیه سي او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ ته اوبه څخه د سشلو او د اوبه په توګه کار واخلو باید هغه موږ تاسو تصفیه کو او ورسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان وسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمه برخه ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې او په هغوی باندې پانګه چونه په حق معلومات ترلاسه کړل د دې تر څنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو پیژندلې او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په حق معلومات ترلاسه کړل نو هله د چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسیو او سیر یو څه معلومات مو ترلاسه کړو او سیر یو څه د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده تاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونو دی چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې بل ځان سره نوٹ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال په کچيري او بنوي سبب پېښ شوی وای. دویم سوال آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري. دریم سوال کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي فقط هغوی نمونه به په خپل کتابچو کې نوښته کی. نور نو کتر من زکون کو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې تاسو یو څه زده کړی اوسېږي او پیسې پوسی اوسېږي. تر بل داسې درس پرې سیزه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په مان شه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و احترامات می قبول کی قدر من اوغلی زکون کو زبر شنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس پای مدد ولسم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوسته هله د چ تاسو ټول قدر من اوغلی زکون کی برات رو غجور صحت مند او سیجه د صحت چم په پتن وی قدر من زکون کو مخله دین چې زنن رسته سن وی لوس پل کن تاسو ټول خواجه زکون کی باید له خل زنو سره خپل د ولسم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او کل من ولری تر سو کول سی دین رسید لوست مهم نکات خپل کتابچو کی لزان سره ورکین. البته درنو زکون کو نن ورځ مرستا سودا یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه یې، دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په حق دی. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ زکون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زکون کو د لوست په فایل په شی بو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې یا هم ځور په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سردر سوال کیږي او لاملونه سړي. لومړی د لوس په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته سړي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکه چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، الته استوګنې یا هم مشت کیږي. دې کس ته موږ تاسو مهاجر ویلی شو. ستاره کسان د خپل ش ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو تر ځای تر څو دی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او پراختیاوي رامنځته کړي او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپل سیمو څخه ځي و نور سیمو ته ځي، اول ته سفر کوي چې دې کسان ته موږ تاسو مهاجر کسان ویلی شو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلاوي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نور هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي درنو ځکون کو په بیلابیل هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي، چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نور اسانتیا ته ویره مې سکه او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي، د هغه هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او سهولتونه رامېستکي. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي، خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم ستا چې اجباري مهاجرتونه به هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي. لکه څنګه چې شمه مثال مراد تاسو ته داس درکول څه چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمه کسان چې دی په پاکستان کې مشتي چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دي ته ار سی وی جی تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي، یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نور بهرني هیوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي، خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځیو بل هیواد ته ځینو، هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 مریض کال کې څلور ویشت میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینیانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده، چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر دي 6 میلیونه تنو ته رسیدي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي. چې ځین مهاجرتونه لاند مهاله وي او لمړنۍ ځای یې د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځین مهاجرتونه چې وي هغه چې دي د اوږدې مهال لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم ستا چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلې سودرونه ځکه خو دغه مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي. چې له هغو له جملو څخه یو په خپل طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خرابې انسانې کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي، همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي. د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کېږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هېواد څخه او بل هېواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته ارکیږي تر څو د دې هېواد یا هم دغه سیمه تر کړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کېږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هېوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هېوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هېوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هېوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي. او دوی د دغه کوم اقتصادي ستونزه مشکلات دي، نو د کابل څخه د دې مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یې هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او ته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو ځکونکو، سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو ځکونکو، زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقاید او ټولنیزو ډلو د اړیکو، او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده، نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي. لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1350 مریض کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دوی درنو ځکه کوونکو، مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي، چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي، د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه تر کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلریز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاس ته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویل شو چې جذبونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډېر اجوره ده چې زیاتره کسان ډېر مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ شي. نو موږ ویل شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبونکي لاملونه دي. دغه جذبون کلاملونه چې دي درنو ځکونکو، د هغه له جملې څخه د وی ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسی کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ډېر مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي، هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مصابي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه، د هغو په هر کلمو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې یان لري، او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرني هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرني مهاجرینو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ ویلې سترونو زده کوونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي، چې د 19 پیړۍ په ټوله دوره کې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې اتلس او پنځلس میلادي کال څخه تر نولس او شل میلادي کال پورې اوولس میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین وه او د ادارې کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات په کې شامل و چې موقتی جبیه یې درلودله، او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شوله چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بېساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شوله او د هیوادونه یې اړ کړله تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه له کابل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندله، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم و پیژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترځو په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پیژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدرمنو زده کوونکو نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري سیرې پوستکي او رشتو رنګ بلون کې نشو او ارسي ګډې ځانګړتیاوي ولري. د نړۍ ټول خلک چې درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشي سوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیار یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپل تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټول توکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفي جوړښت دی. دا ټول جلا ځانګړتیا لري او هر یو به جلا تو کوم لري. همدارنګه درنو ځکون کونن رسپلوس کې مجاب تاسو سپین تو کوم نجات خلق پیژن. سپین تو کوم نجات خلق چې دی لوړ ونه لري، یعنی کټ چې دی جگ دی، سپین پوست دی، جگ پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي کلاس سترګې لري چې دغه د دې ځانګړینو له جملو څخه شمېر کې. بل هم زیار پوستکی توکم لرونکو کسان چې دی دی پوستکی چې دی زیار پوستکی دی، زیار رنگ لري پوستې، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لژره گرد سر گردی کوفری یې د سر دا، همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډ پوزه او ټټه ونه یې کدنه چې چشتي ټټ دی او لژ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکم کسان چې دی هم تور نژاد لرونکو کسان چې دی دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزی کړګوتی ورشتان لري او همدارنګ پړی یو شندی، یعنی غټي شندی وی او ګډ یا هم دوارنګ توکم مهاجرینو او مختلف توکمونو ترمیز د دود په پایل کې مېست راغلي دي چې له مولات او سیمبو توکمونو په نامه سره دي. او سره پوستکي کسان چې بيدی ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکي پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګ له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کو تر دې دم پر مودا ول وسله وس هم د توکمونو او جغرافي ویش په حق له بلود توکمونو جغرافي ویش دي. ترنو ځکه کو دغه جغرافي ویش دي لکه څنګه د اسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره توکمونو څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکي توکم لرونکو کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش سوي دي. یو اسیا اند اسیا د لوی ویش توکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي توکم لرونکو کسان شامل دي چې د اسیا په لوی ویش کې دي توکم خلک د نورو توکمونو په پرتله ډیر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش توکمیز ډلې دي چې اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جلو باندې ویشل سوي دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان وي برخه پکې تشکیل کړي ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه چې په ضرورتونو ترسیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مولوست ولبستې وسند لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده، کورنۍ دنده کې نجات تعریف کړي، دوی سپین پوستکي سپین توکم نجات تشریح کړي، او درې مهاجرین د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړي. نو نستاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې درسې شو. وخت لا پمن
ग्रानो قربان قربان دنا دانی نازانی من شما سامی پزلا جلا تراج ون نکلا حقد عمر سوزی دلی ارمان سونا بولے سنگ دل منگا مسلے بنے گایا سنگر بنے چور کا بدنام نہ بھولے گریوا جنو تک سونا بولے سنگ دل منگا مکلے بنے گایا سنگر سنگ